کوم کور ودان صدیق سپ وخت په افغانستان کې اتبلې شوې. په دغه پروګرام کې اوریدئ چې افغان امریکایي چارواکي وایي د سیمې د دولس هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکې مبارزې ژمنه وکړه. د پروګرام دویمه نیمایي د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام ته ځانګړې ده. له هلمند د افغان ځواکونو د یوې خاصې قطعې د عملیاتو په اړه باندې هم چې د سنګوریانو قطعه نومیږي او یادول شوی د پامدې نوم تاسو ته یو ځانګړی او مفصل رپورټ لرو. له موږ سره پاتې شئ په دې پروګرام کې. خو تر هر څه مخکې مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د سیمې د دولس هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړیو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. په بهرنیو خبرونو کې موري چې راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلې دي. خبرونه په کابل کې د سیمې د دولسو هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړیو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریکه مبارزه ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوی درستیزان او لوړ پوړي پوځي قوماندانان راټول شوي وو. همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي لوړ پوړي نظامي قوماندان جنرال جان نیکلسن او د ناټو ځینې نور پوځي قوماندانان هم پکې شامل وو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو ویاند ټام ګریسبک د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې له نږدې سره وګوري.
East Defense also reiterated their commitment to fighting terrorism throughout the region and discussed ways of working together.
د دفاعي مشرانو همدارنګه په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته خپلې ژمنې تکرار کړې او پر هغو لارو چارو خبرې وکړې چې په شریکه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي او نورو هغو امنیتي اندېښنو په برخه کې کار وکړي چې لیو بل هیواد ته اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنیش هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په شمول د هیوادونو پوځي مشرانو ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو د مالي تمویل د سرچینو پر ضد اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر د جرمني خبري اژانس ته د سې شنبې په ورځ وویل دوی خپل پلان له 300,000 ستنېدونکو کډوالو څخه 100,000 کډوالو ته پورته کړی. د یو نامادي چارواکي ویلي ښایي د راستنېدونکو شمېر تر دې هم زیات وي. ملګري ملتونه په افغانستان کې روانې ناامنۍ او کم امکانات له پاکستان څخه په ګڼ شمېر د کډوالو د ستنېدو په صورت کې لوی اندېښنې ګڼي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسله والو ډلو سره نرم چلند کوي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي د سې شنبې په ورځ د امریکا سنا استخباراتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د هغو غوښتنو وروسته چې له اسلام آباد د وسله والو ډلو پر ضد نور اقدامات غواړي د پاکستان پوځ یوازې هڅه کوي چې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ظاهرا جدي ښکاره شي. نوموړی وایي د طالبانو او نورو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو کې پاکستان هڅه کوي چې زموږ د غوښتنو په وړاندې ځان فعال وښیي، خو کوم اقدامات چې تر دې اوس کړي پر دې ډلو یې د پام وړ فشار نه دی راوړی او ډیر دوام نه کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ درېمه یو ورځنۍ لوبه وشوه چې افغانستان وکولی شول د شپږو وکټو په توپیر دغه لوبه وګټي. راشد خان 15 وکټې واخیستې او غوره لوبغاړی هم ونمول شو. د راشد خان زینو لوبډلو له هغې ډلې سنرایزر، ساسکس کاونټي ټیم او د کرکټ نړیوالې شورا د راشد خان د 15 وکټو اخیستلو مهارت ستایلی دی. افغان ټیم پرون د زیمبابوې ټول لوبغاړي په 155 منډو آوټ کړل او بیرته دغه منډې د رحمت شاه او ناصر جمال په نیمه سلیزو پوره کړې. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیر ازور په سیمه کې تیرونۍ د سوریې د حکومت پر طرفدارو وسلوالو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د دې پېښې په اړه معلومات نه لري. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیا نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا سنا استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې د امریکا لوړپوړو مشرانو وویل چې ماسکو د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو رئیس د امریکا په سیاست کې د نفوذ کولو هڅې نه دي کمې کړي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر ډان کوټس د خپل هیواد سناتورانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او زموږ د ځینو اروپایي متحدانو پر ضد به دوامدار او زیان رسوونکي آنلاین فعالیتونه دوام وکړي. ماسکو پر لپسې دا تورونه رد کړي دي. او اسرائیلی پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال دی اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. د سې شنبې په ورځ اسرائیلي پولیسو په یو بیان کې وویل د دوی د نتنیاهو په اړه د هغو ادعاو څېړنه کړې چې وایي د نوموړي میرمنې قیمتي تحفې چې ځینې یې لسګونه زره ډالر ارزښت لري له خپلو بډایو ملاتړو ترلاسه کړي. اسرائیلي پولیس هغه تورونه هم څېړي چې وایي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ای د دویت هارانو په نوم د مخکخه ورسپانې لخبرونکو سره یو پټ جوړجاړی کړی چې د دې په پلوي نشراتو په بدل کې به د دې ورسپانې د رقیبو خبرونکو مخه نیسي. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د افغانستان حکومت هم د لوړپوړو پوځي چارواکو او د ځینو هیوادونو د لوی درستیزانو کوربه و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې ناسته کې په ګڼو مهمو مسایلو خبرې شوي دي.
لوی درستیزان جلسه نتیجې ته باز ورسېدل چې باید د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي.
د هلمند د جګړې د لومړی کرخي ساتونکو چې سنگوريان قطا یادېږي اصلا څوک دي؟
موږ د خپل وزیر پیسه خوشاله یو، ځکه په دې خوشاله یو چې زما د طالب پارخ نه کیږي، هغه په شخصي کې زما په شخصي کې همیشه تلپات رسولي او دشمن مو تاواني کړی. او
په دې اړه مفصل راپور لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره تماس لري.
ریاست امنیت ملي، تورای امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه د طالبانو د اسلام تحریک سره اوس هم خپل تماس ساتي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه وړاندې شي. زما صفی الله ستانگزی او زما د تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریک مبارزې ژمنه وکړه. دا د ورځنۍ غونډه چې مشري په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن کوله پرون په کابل کې پایته ورسېده. دا چې د سیمې د نظامی مشرانو په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې په اړه اجمل اند رپورت لري.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا د پوځي مشرانو سربیره د جنوبي او مرکزی اسیا د هیوادونو لویو درستیزانو او لوړپوړو پوځي چارواکو برخه لرله. ناټو وایي دا غونډه د سیمې د هیوادونو پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې په کې د افغانستان په شمول د سیمې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په خپلو کې د همکارۍ لارې چارې پراخې کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته وویل
senior military leaders from Central and South Asian
ښاغلی ګریسپک وایي د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو او امریکا لوړ پوړي پوځي مشران دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12مه او 13مه نیټه د دې لپاره په یو کانفرنس کې راټول شوي وو چې پر هغه امنیتي مسلو چې سیمه یې اغېزمنه کړې خبرې وکړي. دې کانفرنس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمینه برابره کړه چې د سیمه ییز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدار سولې د ټینګښت لپاره شته فرصتونه درک کړي. د ټام ګریسبک په وینا غونډه کې راټول شوو لوی درستیزانو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې خپلې ژمنې تکرار کړې او په هغه لارو چارو یې خبرې وکړې چې له مخې د نشه یي موادو د قاچاق او نورو هغه امنیتي اندېښنو مخه ونیول شي چې لا یو هیواد بل تاوړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې په دې غونډه کې پر نورو هیوادونو سربیره پاکستان هم یو وار بیا ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد به په سیمه ییزه مبارزه کې راغنده ونډه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنی شهزادی رډیو ته وویل غونډه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد ګډه مبارزه د بحث اصلي موضوع وه.
لوی در سیزان جلسه نتیجه ده ورسیدل سی باید د توریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي چې په نتیجه کې صلح په منطقه او افغانستان کې تامین شي.
خغلی رادمنه شویل په کانفرنس کې ټینګار وشو چې د ترهګرو د تمویل د لارو او هغه سرچینو پر ضد چې ترهګر ترې تمویلېږي لکه د نشه یي موادو کاروبار باید هر هیواد جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان خغلی رادمنش په ځانګړي توګه د پاکستان یادونه وکړه چې د پوینا په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال خولې چې د کابل کانفرنس کې ګډون کړی وای پاکستان لخپلې خاورې د ترهګرو ټولې ځالې پاکې کړې او په وینا یې په دې هیواد کې پاتې ترهګر دغلته د میشتو افغان کډوالو له حضور او پر پوله د موثر امنیتي همکاري لنشتوالي ګټه اخلي چې د د پوینا دا ډلې هم پاکستان کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې په نخښه کیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر لویو درستیزانو سربیره د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن او یو شمیر نورو هیوادونو نظامي مشرانو برخه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 10.15 باندې او همدارس ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس ته کولای شئ ژوندۍ پروګرامونه پکې واورئ او همدارس مطالب ولولئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر په تماس کې دي. دا خبره د افغانستان د سولې عالی شورا غړي حاکم مجاهد پرون له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. غلی مجاهد دا خبره وروسته له هغو راپورونو وکړه چې وایي د سولې په اړه د ملي امنیت شورا او سولې عالی شورا حتی سره هم آهنگ ندی. په قطر کې د طالبانو دفتر ته یوې نږدې سرچینې هم تایید کړه چې د سولې هڅې دوام لري. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایي بمبارۍ زیاتې سوي دي، افغان حکومت په بشپړه توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حکیم الله مجاهد د سیشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري. د ویل
د حکومت نور ارګانونه لکه ریاست امنیت ملي، لکه شورا امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه هغه تنظیمونه لکه څنګه چې په خوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاصو سره ارګانونو سره درلود اوس هم خپل تماس ساتي، خو دغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو لپاره د معلوماتو لپاره هماهنګي او همغږي کوي. د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکاري باندې د همدغه هدف لپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات ورسیږي هماهنګ کار کوي.
په همدې حال کې د سې شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګي کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سې شنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوری ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښیږدي. په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د جنوري میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي، زه فکر کوم موږ سمدستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیې، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
ازادي راډیو ته غواګست لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه د هلمند تفصیلي راپور د خبرېدو وخت رارسېدلی. د هلمند د جنگ د لومړۍ کرښې ساتونکي چې سنګوریانې بولي څوک دي؟ د سنګوریانو په نوم د هلمند د ملي امنیت دغه ډله ویل کېږي. د وسلوالو سره په یو ډول جامو، وسلو او وسایلو سنبال دي چې د لښکرګاه د محاصرې پر مهال سختې جګړې وکړې او وسلوالې پرمختګ ته پرې نه ښودل. دغه ډلې په روان لمریز کال کې ډېر تلفات هم ورکړي. زموږ همکار د هلمند د سنګوریانو په اړه د یو سریال د اتلانو چې د یو سریال د اتلانو نوم دی مفصل راپور چمتو کړی دی چې په بولان کې د یو موټر په حرکت پیلېږي.
په سپین ډاټسن ټویټا موټر کې تر لسو ډېر ځوانان په سپینو او تورو پاجونو او لوګیو کې د تریخ نور په لور چې په یوه برخه کې د وسلوالو سره د جګړې لومړۍ کرښه ده د حرکت په حال کې. دوی د جاپانی اریش رخنه تور او زرغون رنګ جامې چې ویل کېږي د وسلوالو په منځ کې ډېر مشهور دي اغوستې دي. مرکې ته زړه نشه کوي، خو یوه راته د نوم او هویت نه ښودلو په شرط ویل یوازې خلک یې د شک په سترګو ګوري. د وسلو او مهماتو لاړخه ستونزه نه لري.
موږ د خپل وظیفې څخه خوشحاله یو، ځکه په دې خوشحاله چې زما او د دښمن یې څپاخ نه کېږي. زه هم په شخصي کې هم دښمن هم په شخصي کې دی. یوازې خلک داسې دي چې خلک ورخطا کېږي چې وای دا دښمن دی، ځکه زموږ د دښمن فرق نه کېږي، زما او د طالب فرق نه کېږي. هغه هم په شخصي کې، زه هم په شخصي کې. همیشه تلفات رسولي او دښمن مو تاواني کړی او د دښمن وسلې وسایط مو او جسدونه مو راګرځولي دي. نو ځکه موږ د دښمن ډېر متوجه کوي او دښمن پر موږ غټ بریدونه کوي او غټې وسلې را باندې کاروي.
که څه هم د خلکو په منځ کې داسې ګنګوسي وجود لري چې یاد کسان چې په سکیله وسلو هم سنبال دي کېدای سي په راتلونکي کې حکومت ته په سردرد بدل یا د داعش وسلوالو په لیکو ورګټ سي. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس د سنګوریانو د مؤثریت او د دغې ډلې ترڅنګ د بست په نوم د ملي امنیت د یوې بلې کې ته په واسطه د لشکرګاه د سکوت مخنیوي راته وویل. عطاوله افغان ازادي راډیو ته زیاته کړه، نور چې د ښار د سکوت تهدید کم سوی دی، په کار ده چې د سنګوریانو ډله په یونیفورم سنبال د افغان ځواکونو نورو منظمو کتابو ته سوق سي.
د هلمند د خلکو نظر دی چې هغوی وایي چې دغه پاکستاني ګروپونه چې شته چې مقامت یې کړی دی، دښمن ته ماته ورکړې ده، اوس نو باید دوی د امنیتي ملي په داخل سپوپو کې لکه څنګه چې د امنیتي ملي نور کتاب دي، دوی هم باید دا شن ورته یونیفورم ولري چې دا شن عمومي په دې ورګټ سي چې خلک یې شناسایي وکړي. د خلکو غوښتنه اوس دي شنده د هغوی د خوم اخو بیا په مجموع کې ګوره که موږ تاسو دشي ورته وګورو، د محمد رسول په نامه ډله چې د طالبانو څخه یعنی جلاسه وی ډله ده، نو دا غوی بازی کارونه د دولت په دغه کم نه دی، په چوکاټ کم نه دی، ځکه چې هغه بیا دا غوی څخه جلاسه وی ډله ده، د طالبانو پر ضد راپورته سوی ډله ده.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د نادلي د شاول لوی منده او یو شمیر نور سیمو مهم کمربندونه مات سول او ګڼ سیمې د وسلوالو لاس ته ولوېدلې. تر دې څو میاشتې وروسته د ښار څلورمې اوزې هم سکوت وکړ. جګړې د لشکرګاه دوهمې او درېمې امنیتي اوزو ته راورسېدلې. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د هغه مهال د اوپراتپي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وایي دا د 2016 میلادي کال په دې اساس وخت کې چې ګڼ شمېر افغان سرتېري د جګړې له کرښې تښتېدلي یا وسلوالو ته تسلیم شوي ول، د حکومت لخوا پر داسې وکته هوکړ وه چې د وسلوالو منځ ته ولاړ سي او بریدونه وکړي.
یو خو په جګړه کې ګرمه جګړه ده، دې قوا هلته دومره مثبت تاثیرات وښول چې مخالفین په خپل منځ کې یو بل په شر سره ولوېدل، خپل یو پر بل باندې پر ځان پیرهداران ودرول، په مساکلا کې تشویشو سره خلق شو، په سنګین کې تشویشو سره خلق شو، په نورو ځای کې سره خلق شو. یعنی اگر رویه چې دوی د مشکرګاه د نیولو درلودل، د دغه خلکو په موجودیت کې په هغه مقصد زمان کې زه یو جنرال په شپت په مسالت پوهېږم چې دومره ماسر تمام شول چې د مخالفینو په منځ کې خورا یو لوی شکاف او د بې باورۍ فضا خوره کړه.
لشکرګاه چې اوس یې افغان ځواکونه په جنوب کې د ناوې او په لویدیځ کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې پرمختګونه لري، لا هم د ښار د درېمې او لسمې امنیتي اوزو په مربوطاتو کې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو شاهده ده. د پولیسو او ملي اردو په شمول د ملي امنیت د سنګوریانو په نوم کتیې لخوا ساتل کېږي. که څه هم پر سنګوریانو په لشکرګاه او شاوخوا نږدو سیمو کې د ځینو غلاو او شکونو شک کېږي، خو دولتي مسؤلین وایي تر اوسه په دې اړه د چا څخه شکایت او ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د هلمند د والیوان د عمر ځواک چې د سنګوریانو لخوا د غلاو او تښتونو خبرې ردوي وویل، ډیر ژر به د سنګوریانو دغه ډله په منظم ډول د ملي امنیت په نورو کتاحاتو کې جذب سي.
دا باید پیاوړی شي په هغه لحاظ باندې چې د افغان امنیتي ځواکونو په تربیوي لیکو کې شامل شي، چې هغه لیکې باید د هر لحاظ د تعلیم او تربیې، د پرسونل، د تجهیزاتو، د هر تشکیله باید منظم وي. په هغه لیکو کې په دې باندې تاکید کیږي او په دې پلانونو کې شامل دي چې دا به انشاءالله هغه برخو ته اوړي او مفید تمام شوي دي، او دا به په وروستیو کې هم د دوی په تعلیم او تربیې ښه اغیزه پرې باسي.
ول کیږي وسلوال هم د سخت او نفوذي بریدونه د دې ډلې په ضد ځکه کار اخلي چې د دوی تاکتیکونه کاروي. سره له دې چې دا په رسمي ډول نه د تایید شوی، خو ویل کیږي په روان مریض کال کې د دغه ډلې یعنی سنګوریانو تر شپېته ډیر کسان وژل سوي دي، چې تر ټولو وروستۍ پیښه په ګرشک ولسوالۍ کې د یوه نفوذي کس لخوا د شپاڼسونو وژل کېدل وه. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 1.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم احمد شیبر تغوګدو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي.
واشنگتن پوسټ او رسپانې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان او طالب چارواکو د شخړو د یوې لړۍ سربیره خبرې سره کړې دي. د ورسپانې په وینا افغان چارواکو په ټول افغانستان کې د یوې میاشت مخکې خونړیو پیښو وروسته چې تر 200 ډېر کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره 2 ځله خبرې کړې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له طالبانو سره په تماس کې دي. خو ښاغلي مجاهد په دې برخه کې د چا نوم ونه خیست. واشنگتن پوسټ بیا د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې د مرستیال اندریو ویلډر خبره راخیستې ده چې وایي په کابل کې 2 تنه له طالبانو سره په تماس کې دي، خو د ده په وینا د هڅې په همغږۍ مخته نه دي تللي تر څو خپلو ټاکلیو هدفونو ته ورسیږي. بل لور ته په طالبانو کې پخوانی دوهم پر نفوذ شخص آغا جان معتصم وړاندیز کړی دی چې دی دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو پله په حیث منځګړیتوب وکړي. واشنگتن پوسټ د معتصم دا خبرې خبرې کړې دي چې وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي چې تر ډیره په طالبانو باندې پر پوځي فشار اتکا کوي، شاید دغه ډله د خبرو ترمیز د ځان مرګو بریدونو خواته ډیره وهڅوي. که واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د سولې تماسونو ته اشاره کوي، نېشنل انټرست خبرونه بیا لیکي چې طالبان له سولې سره دلچسپي نه لري. نېشنل انټرست د جاوید احمد په نوم د یو کتونکو مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې د کابل او روسیو بریدونو ته اشاره شوې ده چې د محدود شمیر بهرنیانو په ګډون پکې 150 تنه افغانانو وشل شول. په دې مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شخړو دا بهیر په یو ډول د امریکا نوې ستراتیژي ته د پاکستان ځواب دی او د افغانستان لپاره د استخباراتو پر ناکامۍ دلالت کوي. د مقالې لیکوال وړاندې اداري فساد ته اشاره کوي. د افغان ځواکونو د کمزوریو مثالونه راوړي او لیکي چې په ورته وخت کې د افغانستان سیاسي مافیا، زورواکان او د استخباراتو پخواني چارواکي په امنیتي چارو کې مداخله کوي. په مقاله کې بیا د افغان جکپوریو چارواکو په وینا لیکل شوی دي چې له طالبانو سره په ګڼو مواردو کې د افغان دولت له دننه د امنیتي او ملکي چارواکو له لوري اطلاعات شریک شوی دي. نېشنل انټرست لیکي د اوس لپاره داسې ښکاري چې طالبان سوله نه کوي او د افغانستان جګړه تر ډیره د استخباراتو جګړه ده. په مقاله کې وړاندې دا وړاندیز شوی دی چې د افغانستان د استخباراتو په برخه کې په کابل او ولایتونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا شته. په ځانګړي ډول د استخدام د پروسې په برخه کې او په کار دي چې لږ تر لږه 50% کې باید له دفاع وزارت څخه خلک استخدام شي. نېشنل انټرست بیا لیکي چې د ملي امنیت د شورا تر چوکاټ لاندې په کار ده چې د استخباراتو او تروریزم ضد هڅو جدي څارنه وشي.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم د نړۍ یو مطلب راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیارزور په سیمه کې تیرونې د سوریې د حکومت پر طرفدار وسلوالو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دیمتري پیسکوف ویلي د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. اجمل انداو نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په اومه نیټه د سوریې په دیارالزور سیمه کې هغه مهال د سوریې د حکومت په ملاتړ وسلوالو ګزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو پر هغه پوځي مرکز چې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغوی امریکایي سلاحکاران پکې وو تنظیم شوی برید پیل کړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دغلته د دوی په برید کې شاوخوا 100 سرتیري وژل شوي، خو دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو په تیرو ورځو کې د روسیې په آنلاین ویب پاڼو او نورو ځایونو کې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا په دې برید کې ناڅرګند شمېر روسي قراردادي سرتیري وژل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دوی هیڅ سرتیري په سیمه کې نه و او داسې ښودل شي د سوریې حکومت پلو جنګیالیو د روسیې له پوځ سره خپل دا اقدامات نو همغږي کړي. امریکایي ځواکونه هم ویلي چې د برید پر مهال د روسیې له پوځ سره په تماس کې وو. خو په مسکو کې د کړکیچ د څارنې ویډلې چې په سوریه او اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري، د دوشنبه په ورځ درې روسان پیژندل چې دا ډلوي په سوریه کې د امریکا په دی ورستي برید کې وشل شوی. په کالینینګراد کې یو قزاقي سازمان هم پر خپل ټولنیزو شبکو ویلي چې یو غړی د سوریه په دی پیخه کې وشل شوی. د نووایا غزیتا په نوم یوې روسي ورسپانې ویلي په سوریه کې د امریکا په دی هوایي برید کې دیار لس روسان وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. بلومبرګ خبرونه د دوو روسی سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی رپورت ورکړی چې تر 200 زیات روسی قراردادي سرتیری په برید کې وژل شوی. د نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د سوریې د پاوز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې برید کې خایي د سلو په شاوخوا کې روسان وژل شوی وي. یو روسی سیاستوال ګریګوري یاولینسکی چې په راتلونکي میاشت کې د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید دی هم په سوریه کې د روسانو وژل کېدو ته اشاره کړې او له ولسمشر پوتین غوښتي چې په سوریه کې دی د روسی پوځونو د عملیاتو په دې هیواد کې د روسیې د اتباعو د مړینې د شمیر په اړه رپورټونه په عامه توګه په ډاګه کړي. کله چې د دې رپورټونو په اړه په مسکو کې د کرملین له ویان دیمتري پیسکوف وپوښتل شول، نوموړي خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت یوازې په سوریه کې د روسیې د پوځ د اقداماتو په اړه معلومات لري او د نورو روسانو په اړه چې ښایي سوریه کې وي معلومات نه لري.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم نوري اسنوري او یو جالب مطلب.
جاپان تیر میلادي کال شل پناه غوښتونکي منلي، حال دا چې په همدې کال نږدې 60,000 کسانو له دې هېواده د پناه غوښتنه کړې ده. دوه افغانان هم په منل شوو کې شامل دي. د رویټرز په وینا که څه هم په جاپان کې د زړو شمیر په زیاتېدو او کاري ځواک په کمزوري کېدو دی، خو په دې هېواد کې د مهاجرت مسله یوه لانجمنه مسله ده. اکثره جاپانیان پر خپلو کلتوري ارزښتونو او نژاد پالنې ویاړي. جاپان دغه راز یو له لویو نړیوالو مرسته کوونکو څخه دی، خو بیا هم دې ته زړه نښه کوي چې د پناه غوښتنې سیاستونه نرم کړي یا مهاجرو کارګرو ته په هېواد کې د کار کولو اجازه ورکړي. د مهاجرت له دغو سختو مقرراتو سره سره ولې دومره زیات شمیر کسان له جاپانه د پناه اخیستو غوښتنه کوي؟ د دې هیواد د عدلیې وزارت په اړه وایي په وروستیو کې د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتوالي یو علت دا دی چې پناه غوښتونکي له اوسني سیستم څخه ګټه پورته کوي. په دې مانا چې هر پناه غوښتونکی چې اعتباري ویزه لري د پناه غوښتنې د دوسیې تر بشپړېدو اجازه لري چې په دې هیواد کې کار وکړي. خو د جاپان حکومت د جنوري د میاشتې په نیمایي کې په دې برخه کې نوي محدودیتونه وضع کړل چې په نتیجه کې د پناه غوښتونکو شمیر د دسمبر د میاشتې په نسبت نیمایي راکم شو. لومړی لویه ډله فلیپینیان دي چې له جاپانه یې د پناه اخیستو غوښتنه کړې، ورپسې ویتنامیان او بیا سریلانکایان دي. ورم 2016 میلادي کال بیا جاپان 28 کسان د پناه غوښتونکو په توګه منلي وو. د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې چې لنډو خبرونو ته ورسو. په کابل کې د سیمې د 12 هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړپوړو پوځي چارواکو دوه ورځې غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریک مبارزه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمیر کې افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ورځنیو لوبو په درېیمه سیالۍ کې د راشد خان 50 وکټو افغان ټیم ته غوڅه بریا ور په برخه کړه. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. او اسرائیلي پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال د اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. مهم خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو د تفصیل د لیدو او اوریدو لپاره د ازادي رادیو ویب سایت www.azadiradio.com ته ورشئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو د روان لمریز کال د ژمي له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپل هوایي عملیات 15 برابر کړي دي. دغه وزارت وایاند دولت وزیري د سه شمې پروس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل روان کال د جدي د میاشت راهیسې د طالبانو او داعش پر ضد شاوخوا 400 هوایي حملې شوې دي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایی ځواکونه هر ورځ د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 15 زیات هوایی حمله تر سره کوي. دغه وزارت وایي دولت وزیری د سه شمې پورس کابل کې یو خبری غونډې ته وویل په دې وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې د افغان هوایی ځواکونو له لوري 2353 هوایی حمایوي او اکملاتي او همدارنګه د وسلوالو طالبانو دایښ پر ضد 468 هوایی حمله تر سره شوې دي. خغلی وزیری زیاتوي په دغه عملیاتو کې 425 دایښ وسلوال، درې څلوېخت طالب قومندانان، دوه د حقانی شبکې غړي او یو شمېر مخالفین وژل شوې دي.
در سابق ما میتانستیم که دوی الى سی ضربه هوایی را اجرا کنیم، حتی الى پنج ضربه هوایی را، مگر فعلا
دیوی تیر که مونگ یوازه دو یا 15 هوایی ضربه پورست که تر سره کولی وست کولی شو چه لپینزه لسو تر 15 چلویخ پوری هوایی ضربه اجرا کرو. دیده تر چنگ هر هدف چه امریکایی زواکونو پری کندام لاتر تا ورکوو ها غمره ضربه ورکوی. دا پداس حال که دا چه پا تیر که کمونگ لس هدفونو ورکول هغوی پر یوو یا دو بانده ضربه وارده ولی. نموری ویل چه دغه هوایی حملو له کبله د وسلوالو مخالفانو 223 پټنځایونه او د مخدره موادو 15 کارخانې لمینځت لیدي. د خاغلی وزیری په خبره د افغانستان هوایی ځواک له لازم وړتیا او برخمندي او د دې وړتیا لري چې په ورځنی ډول 15 څلوي حمله تر سره کړي. د دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتو هوایی ځواک هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تر څو پر وسلوالو مخالفینو ضربې زیات شي. د پداسې حال کې چې په کابل کې تر روسي خونړیو حمله وروسته افغان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستلو ګواښ کړی. د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي د وروستیو حملو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان هوایي ځواک اوسمهال په جنګي الوتکو، اکمالاتي هلیکوپټرو، سوپر توکانو او بلاک هاګ باندې مجهز دی. افغان چارواکو ویلي تمه ده چې امریکا تر 2020 میلادي کال پورې 159 بیلابیل تیاری افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هوایي حملو په زیاتېدو سره به وسلوال مخالفین د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخ شي. باری آر ایس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې پایلې امیدواری پیدا کېدلی شي چې به راتلونکي کال په وروستیو کې تر څو د یوې خوا څخه فشار زیات شي پر طالب باندې او د بلې خوا څخه د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی شي.
د ښاغلي آرس په خبره د هوایي حملو زیاتېدل د ځمکنیو ځواکونو پر روحي هم ښه اغېز کوي او دغه مسله د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا لوړولی شي.
شنبه پورست به شهادت رسید او ما گفتن شدتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه که ببینی آزادی رادیو .com
او د افغاني سرې میاشتې ټولنه 99 ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلي او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي نن د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دغه ماشومان به تر شپږو میاشتو پورې د جرمني په روغتونو کې تر درملنې لاندې وي او تر رغېدو وروسته به هیواد ته راستانه شي. دغه ماشومان او د کورنۍ غړي یې خوښ وو او هیله یې وښوده چې ژر دغه ماشومان روغ شي او بیرته هیواد ته راستانه شي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورسره به د دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي. بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه وړاندې شي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د هېواد د مرکز او ولایتونو 99 هغه ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلي او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي د دهکدۍ د صلحې د پروګرام له لارې د چهارشنبې په ورځ د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغه ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو ماشومانو عمرونه تر 12 کلونو پورې رسیږي او ناروغي د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو لخوا تشخیص شوی او سبب جرمني ته واستول شي.
امسال هم ما دانستیم اطفال که مثلا با مریضی استخوان شکن می باشه
سه کل بیا هم او توانی دو هغه ماشومان چې د هډوکو د ماتېدو ناروغي لري او هغه ماشومان چې له سوځېدو وروسته له ستونزو سره مخ شوي او درملنه په افغانستان کې ناممکنه ده د لیک پروسه یې بشپړه کړو. د دې لړۍ په واویایم پروګرام کې 99 ناروغ ماشومان سبا د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي.
د وویل په دغو ماشومانو کې 22 نجونې او 18 هلکان شامل دي چې د دهکدۍ صلحې په مالی مرسته یې تر شپږو میاشتو پورې په جرمني کې درملنه کیږي. د افغان حکومت او د جرمني د دهکدۍ صلحې ترمنځ کابو 10 کاله وړاندې هوکړه شوې چې له مخې هر کال شاوخوا 100 افغان ماشومان چې زړونه سوري وي د هډوکو ناروغي ولري او یا یې د بدن کومه برخه سوځېدلې وي د درملنې په مقصد جرمني ته لیږل کیږي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې سرپرست وویل له 1983 میلادي کال را په دې خوا یې څه باندې 4000 افغان ماشومان د یادې پروسې له لارې تداوي کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راوړل شوي دغه ناروغ ماشومان او د دوی کورنۍ د افغان حکومت او د جرمني د دهکدۍ صلحې له دغه پروګرامه خوښ وو. د یو ناروغ ماشوم پلار قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای د خوږیږي
د دغو ماشومانو د کورنیو غړو هیله کوله چې هېواد ډېر ژر د دې جوګه شي چې دغه شان ناروغ ماشومان په هېواد کې دننه ورغوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په هېواد کې د زرو ورته ناروغانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي په خپلو مالي امکاناتو اوس هم هر ورځ له 10 نه تر 15 پورې دا ډول ماشومان تر درملنې لاندې نیول کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو پر ټولنیز رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه ونی کې هلی میومنی. نن ستاسو د نورو غنو پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر کډوالو د ستونزو پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې دي چې په دې خبرونه کې به ووري. او ستاسو د ستونزې مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړي دي. لومړی به دا برخه وورو، بیا به ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورسو. میاخیل صاحب، لومړی به د کندهار څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو چې د کورنۍ په ځای سوي ستونزې را سره شریک کړي دي. پیغام وورو، بیا به ستاسو ځواب ته راسو.
سلام، دا د هلمند او دروازګان مهاجرین چې کندهار ته را مهاجر شوي دي. وچې ډوډۍ له قدرت نه لري، خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. چارګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. سلام.
بله میخیل صاحب،
بله ډېره مننه. ګوري، رښتیا هم دغه زمن د هیوادوالو غوښتنه پر ځای ده. بېځای شوي کورنۍ د سختو ستونزو سره مخامخ شوي. نو په کندهار کې دوی له هلمند نه او روزګان نه فکر کوم کندهار ته بېځای شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي ترڅو بېځای شو کورنیو ته هغه لازم بشري خدمات وړاندې شي. ولایتونو کې د بیزای شو ستونزو ته د رسیدنې لپاره ولایتي کمیټې جوړې شوې. زمن دغه هیوادوال کولای شي چې هلمند کې، کندهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او دوی هلته خپل عریضه دوی ته وسپاري. د دوی د پونۍ کې یو ځلې د دوی د عرایضو د بررسۍ په خاطر سکرینینګ کمیټې جوړیږي. هغه د دوشمیر مؤسساتو استازي هم په هغه کمیټو کې ناست دي. دوی عرایض بررسي کوي. له هغه وروسته کومه کورنۍ چې مستحق وي، بیا د سروې لپاره د سروې ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي. مستحق کورنۍ پیژندل کیږي. د هغوی سره بیا هغه بشری خدمات چې په هغه کې نقدي، غیر نقدي مرستې او د سیفي خدماتو مسایل شامل دي، دوی سره دغه مرستې کیږي. نو دغه زمونږ دغه هیوادوال دغه ورور چې زنګ والی وکولی شي چې کډوال او راستنېدونکو چارو ریاست ته کندهار ته مراجعه وکړي او خپل عریضه دوی ته وسپاري. حتما ریاست د خپلو امکاناتو په محدوده کې هڅه کوي چې دوی ته هغه خدمات وړاندې کړي.
مننه کوم میخ صاحب، مخکې تر دې چې دغه نور پیغام ته ورسم، په دغه برخه کې زم یو پښتنه لرم چې همدا سره ته پیدا سواله. اکثر وختونه چې موږ د دې اوریدونکو پیغامونه اخلو، دوی داسې استدلال کوي چې د کډوالو چارو ریاست دوی مراجعه کوي، هلته مثلا د دې ژغ نه اوریدل کیږي، او یا هم حق در ته نه رسیږي. یو تعداد زورواکي دي، هغوی ورځي د دوی په استازیتوب، هغه څه مرستې چې بیرته هغوی خپل ځان تکرسي مستحق خلکو ته شي نه رسیږي. دغه واقع دغه پیښه تاسو هم لیدلې دي، او د دې سره څه چلند
سوی دی؟ د زنه ولایتونو څخه موږ دغه شکایتونه مونږ ته را رسیدلی. خو اول خو هڅه کیږي تر څو د دوی غارایز تر رسیدل او شي د فکر کوم چې په دې ولایتونو کې دغه ستونزه حل شي. دغه ستونزه دی کچيري بیا هم د ستونزه ولري، دوی کولای شي ک امکانات ولري مرکز ته د مراجعه وکړي. په مرکز له مرکز څخه موږ دوی ته حکم اخلو تر څو د دوی ستونزه له دې ځایه تعقیبو تر څو ورته رسیدنه وشي. د دې تر څنګ دوی کولای شي چې هلته یو شمېر نورې ادارې دي په هر ولایت کې، دوی هلته خپل شکایت ثبت کړي، او ولایت شته، ولایتي شورا شته، نورې ادارې دي چې خپل شکایت دوی هلته ثبت وي تر څو ورته رسېدنه وشي.
بله مننه. اوس به د نورو اوریدونکو مهاجرو ستونزې به واورو. البته د هغه کسان دي چې د پاکستان څخه راغلي یا د ایران څخه راغلي دي، د دوی ستونزې به واورو. د دوه درو تنو
السلام علیکم. ورور از لوګر ولایت نه خبرې کوم. مګر پاکستان نه دا درې کال کیږي چې راغلی. دلته ورور از مکه را کول نه دا درې کال دوه چې مکه را کړی دي. مخکې را کول دي دیم روپۍ ارشم تا ول کړی دي. ځینې پلاس را سره دي. دا پنځنه چې مکه بند ده. کله وای ورور نه دا وتکیږي. دا چې شنبه کیږي د شنبه دی وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي. بس یو بل بانم بس وخت را باندې واړه نو کوټې لر په پردیو کورو کې پراته څلور پنځه زره کرایه د تاسو خبره شته غواړي. دغه والی صاحب ته دغه هغه وایي د نن خپل چارواکي د دې مګه منځکه خلاص شي.
بلی السلام علیکم. محمد قاسم زړه کوم جریمن در رسیدل الله سخته سره غام پرې زمو د ټول چارواکو څنګه غوښتنه دا غو ماجرین چې د پاکستان څخه راځي دې ته نمړې بای صفانه او هغه ځای مواد ورکول شي. ځکه چې دغه ټول ماجرین چې د پاکستان څخه راځي هغه ټول سامان پاکستان حکومت ته ګرځوي او خلیل چې افغانستان ته راځي نو ورسره شاو ټول چارواکو څنګه غوښتنه ده چې نمړې دې ته بای صفانه او نمړې غذایی مواد ورکول شي.
ور د ایران راغله په کډه واجر د ولاکه یا سرپمان لر ولاکه یا شمال لرم ولاکه شې لرم د پټکا یالونه میرا سره دی واجر د ته په یو غار نن سلام یالونه می ټول یا خر مړکړه یو شمال نه راکې ما د غزاک دته لوی نور ټول سره اكو پوری ور سي د من په ولایت کې په غار کې پروتم واجر د نه نه شمست نه وتاخ څه شی ولاکه څه واجر د ایانونو می یخ رم کړل زما د پیغام دی د لوړ چرواک ور سي د خدای په امان. سلام علیکم.
بله می خلصب د دوه دوستانو استونز سره ورته وځي کې یو په بل
پسې. بله بله لوګر ولایت خزمون هیوادوال کم هیوادوال ځان والو زه هم ورته سلام وړاندې کوم. په لوګر کې موږ د مهاجرینو شهرک لرو. دغه شهرک افتتاح شوی او دغه ورور مستحق هم دی او پیسې تحویل کړي. وزارت مکلفیت لري چې دوی ته یو نوم رزمکه په هغه شهرک کې ورکړي. کېدای شي ځینې اداري مسایل تر کار لاندې او حتما زه دته داډ ورکوم چې دته به هغه یو نوم رزمکه ورکول کېږي. کچیری بیا هم ستونزه درلوده. کچیری دوی امکانات درلوده مرکز ته راتله هر من له مرکز به موږ د دوی ستونزه تعقیب کړو او دوی دغه کورنۍ مستحق ده او دوی ته باید هغه یو نوم رزمکه ورکړی شي. دا کولای شي چې والی او ولایت کې د دوی ستونزه تر رسیدنه نه کیږي. دا کولای شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او ریاست به حتما د دوی ستونزه ته توجه کوي او هغه یو نوم رزمکه باید دوی ته ورکړل شي. زمونږ بل نورو هیوادوالو له هلمند نه زنګ والی او له هلمند کې د بشري مرستو مسله مخ یاده کړه چې دوی کولی شي خپل رئیس هلته د مهاجرینو ریاست ته وسپاري. د دوی تر څنګ د دوی د سرپناه مسله ده. دوی کولی شي چې د سرپناه دپاره هم هغه خپل غوښتنلیک او اسناد د کډوالو ریاست ته وسپاري. په هغه باندې یو کمیسیون کینی شي او ادارې پکې غړیتوب لري. دغه کمیسیون د دې اسناد بررسي کوي. که چیرې دغه کورنۍ مستحق وپېژندل شوه نو یو نوم رزمکه هم د ته ورکول کېږي. خو دا پروسه لږ وخت نیسي.
بل یو بل اوریدونکی له هلمند زنګ والو چې د ایران څخه راغلی بیرته هغوی هم ورته د سرپناه ستونزه لري په هلمند ولایت.
بله له هلمند څخه ما مخکې هم یادونه وکړه چې دوی کولی شي چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او د سرپناه لپاره دوی خپل غوښتنلیک کډوالو چارو ریاست ته وسپاري او ریاست به حتما د دوه غوښتنلیک بررسی کوي. کمیسیون پی کینی که چیرې مستحق وپېژندل حتما ورته یو نوم رزمکه هم ورکول.
بله دغه یو بل پیغام دی د یو کډوال دی چې په پاکستان کې همدا اوس اوسېږي. د خپل ستونزه راته وایي.
دا ویل غواړم چې دا کم په پاکستان کې پرتو یو کم ماجر چې دی دلته کم مشران چې دی دا هره شپه چاپي وي پورته کوي. دا نه پوهېږي چې کوم مسله ده. موږ وینا چاته نه رسېږي. مسلام دغه مې وینا ویل.
بله دا دغه مجرینو وضعیت شي چې هم په پاکستان کې وسه
د کډوالۍ په ژوند کې حتمن ستونزې خو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مکلفیت لري تر څو په بهر کې د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع وکړي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پاکستان کې د پاکستان خیبر پختونخوا اسلام آباد او بلوچستان کې زمونږ دفترونه شته، زمونږ استازي هلته کار کوي. زه مشخصا نه پوهېږم چې زمونږ دغه اورېدونکي له کوم د پاکستان له کوم ځایه ټلیفون کړی و، دا په کوم ځای کې اوسېږي، که چېرې په خیبر پختونخوا کې دی کولی شي چې هلته زمونږ دفتر ته مراجعه وکړي او حتما هلته زمونږ استازي شته د دې ستونزو ته رسېدل. په بلوچستان او اسلام آباد کې هم زمونږ استازي شته، دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي تر څو دوی له پاکستاني چارواکو سره په هماهنګۍ سره د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي.
بله مننه. او وروستی پیغام بوارو میخیل صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد السلام افغانانو مهاجرینو ته ما یو پیغام ده. مګه خپل درې کاله مخکې راغلی یو افغانستان ته. الحمدلله حمد او سره خشناک پیدا شوی ده، ډېره خوږه وای ده، ډېر ښه ده. اوس زمې کې ډېر ښه ګرم لمر ده او که واوره وشي واوره ته ډېر خوشحاله یو. تاسو جلال لکه فارمي چرګان ټول افغان مهاجرین پاکستان لکه فارم چرګان داسې په کفاش کې ورته بند پاتې دي چې کوم یو در کې کوم یو ته سزا ورکوي، کوم یو ته جزا ورکوي، هغه ډېر ده. یو راکه خوشی کی یو سلو ته سزا ورکی. آیا تاسو دا اوس میاس وخت درکړی چې ووځي تاسو موږ کوم رقم مسیکي څو پورې باندې بغیرتی ځوننا تاسو چې څو پورې باندې بغیرتی ځون کې تاسو خوشاله یې موږ خپل وطن دغه راغلی یو. الحمدلله دی یو دکان چښتنم الله فرکړو، دی کور چښتنم خو یې فرکړو، یو نمبر خو یې فرکړه. دی وطن خوره تاسو خدمت سترګې فلارې ده. دی وطن کې چی شي دی راسي خپل وطن دراسي. الحمدلله تذکرہ اسلامي افغاني ده، دلته د پاکستان تذکرا وګوري، دلته د افغانستان سرک سنت طریقه باندې ده، ښي لاس باندې ده، روزه د کابی علمانو سره ده، اختر د کابی علمانو سره ده، دیغو اختر له کومې سره ده، کومې ورځې سره مخامخ ده، په کوم ورځ باندې کوي، دیغو روزه له کومې ورځې سره ده، د افغانستان چټي د شریعت محمدي سره ده، جمعې په ورځ باندې، دیغو چټي ګوره شنبه ورځ باندې ده، راځي خدای قرآن ته ګوري خپل مل ته راځي.
بله میخیل صاحب، د دې اوریدونکي پیغام لږ متفاوت و، البته د نور کډوال څخه غوښتي چې بیرته راسي. اوس زه غواړم ستاسو نه وپوښتم او ستاسو پیغام واورم چې واقعا تاسو
څه پیغام لرئ. بله، دغه ورور هم له پاکستان څخه هیواد ته ستون شوی او دلته له خپل ژوند څخه رضایت
موند
او د کډوالۍ هغه ستونزې بیان کړلې. واقعا ستونزې شته د کډوالۍ په ژوند کې، ستونزې شته، خو د دې لپاره چې موږ د تل لپاره له دغې ستونزې خلاص شو، د افغان حکومت کاري لومړیتوب دا ده چې په آبرومندانه ډول، په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. زموږ هېواد دوی مرستې ته ضرورت لري، د افغانستان پرمختګ د ولسونو او د همدغو کډوالو مرستې ته ضرورت لري. موږ ډېر ښه پانګوال لرو په پاکستان کې، ډېر ښه انساني ظرفیتونه لرو، زموږ پانګوال هلته پانګونه کړې، فابریکې جوړې کړي. زموږ غوښتنه هم له دوی څخه دا ده چې دوی د هېواد ته راستانه شي، هماغه کاري زمینې چې په بهر کې د خپلو پانګونې له لارې خلکو ته برابرې کړي، دلته د خپلو ځوانانو ته د کاري زمینې برابرې کړي، هغه انساني ظرفیتونه چې هلته د یو پردي هېواد د ګټې لپاره کار کوي، هغوی د راشي دلته په هېواد کې د خپل حکومت سره یو ځای کار وکړي تر څو زمونږ د هېواد بیا ودانولو او پرمختګ لامل وګرځي.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی میخیل.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د کډوالو د ستونزو بیلګې مو واورېدلې. اوس به ستاسو نور شکایتونه او ستونزې هم واورو چې له تبصرې پرته خپرېږي.
زه زید افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره خبره کوم. ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه زما د لوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې یا دې راپورته د کندهار او د هرات لویې لارې څخه ایسته کړي، یا یې ټینګ امنیت راولي. د کندهار او هرات لویه لاره باندې
غلا راځي چې ژر زنانه ځوانان شکوي دغه نه څوک نشته چې ورته وایي چې دا څه شکوي یا ولې خوري د دوو حتی د دوو پسر په مابین کښې غلا راوځي پرې غلا راوځي غلا کوي خلک شکوي وروسته در هغه بیا چې غلا خلک یې وشکول غله ځي نو عسکر او پولیس نشته چې غږ ورته وکړي چې دا ولې وسلام باش.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دغه پیغام غبی راځي ته چې دغه خامخاته دغه نشکه په څه دلته زموږ د ډیره بښنه غواړم. افغانان چې بهر دغه چې دی وژل کیږي، طالبان وژل کیږي، عسکر مې وژل کیږي، ملکیان مې وژل کیږي، او وروره دا ټول ملت په سوله خوشحاله دي. او وروره که طالب په صاحب کې څه دی چا ته پوښتنه وکړه، وروره که ته په سوله خوشحاله که په جنګ خوشحاله، او ورور موږ د جنو څخه استفاده خلکو واخیستل، او ورور موږ د عسکرو ته واخیستل، موږ د طالب ته واخیستل، موږ د ملا ته واخیستل، موږ د مسجد ته واخیستل، موږ د پاکستان په سانه د اکتوبر د اتلس کال کښې سال دوی باندې دي، د پنجاب په لاسه سال دوی باندې، ځکه چې دغه زموږ قوم دي، زموږ ملاتړ دي، زموږ ورونه دي. او ورور د پنځو طالبانو په ویله باندې ټول ملت په سرو کښې لمبېږي. او وروره دا دا داسې یو ترتیب دی، ګوره نشه برابر چې هغه کوم مشهور سړی چې د پوهنتون رئیس دی چې په امریکا کښې یم، د دې څخه زموږ ډېره ډېره مننه ده چې دوی د افغانانو سوله او دغه کوي. نو د دې سولې یو چلنګ زه ور کوم چې د دې سولې ترتیب دغه دی چې د دولت کښې په هر ګوټ کښې چې هر مسجد کښې هر ځینې خلک را ټول دي چې وروره ته په سوله خوشحاله که په جنګ خوشحاله، نو دی وایي زه په سوله چې وروره ته سپېره دې را مخته چې څونه پاره یې په کور کښې څو ځوانان لري شل پنځه ساته دا پنځوس کاله جنګېږي مړ کېږي مرې افغانان مرې راشه چې وروره دا سولې ته مخ په تګ بوځو. هیله مې دغه ده چې د افغانان په هر کلي په هر مسجد کښې را ټول کړي د دې د سوله کېږي. وسلام.
السلام علیکم بګر والا ولسوالۍ سره په تماس کښې یم. دا ښایسته واوره لکه ګلونه پادرې ولسوالۍ را ووري، دا غرونه شتګ سپینه ده، ګلالۍ څه پټې وتره څه. دا دولت که مونږ سره همکاري کړې وای او مونږ تخم د غنمو سره الېږلې وای نو مونږ به دا چرس نه کړل. نو سلام په احترام.
د کندهار ولایت په نهمه ناحیه کښې د شاه جملا مکتب یو جلسه وجود لري. په دې جلسه کښې مدیر نجونو او هلکانو ته همیشه ښکنځل کوي. زموږ کوچنیان او زموږ نجونې اوس مکتب ته سمې نه ځي. که چې موږ ته یو لاړې شي هغه ورته وایي وایي موږ مدیر موږ ته ښکنځل کوي او وهل ټکول را کوي. نو زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله چې د کندهار ولایت د نهمې ناحیې شاه جملا مکتب توجه وکړي، خصوصا واجد صاحب، د کندهار د پوهنې رئیس او نورو کسانو ته. وسلام.
افغان یم، له زابل دغه دفتر ته کرښیم. څرنګه چې انشاءالله تعالی امید شته چې سرزنۍ کال به هم د ابادۍ د خوښیو کال وي، ولې متاسفانه چې اوس خو واوره سوې ده، خو له بده مرغه د خاک افغان او له ولایت او له غزني سره تړل شوي لارې مستدې شوي او په کې راتګ نه شي کېدی. د لحاظه له مرکزي او ولایتي ادارې څخه مو یو خاص ده چې دغه لارو ته یو توجه وکړي تر وو په معمولي ورښتونو په معمولي واورو سره مسدودې نه شي. اوس خو واوره هغه مهمه ده چې متل نور د عامه ترانسپورت ورباندې معتل شي، ولې متاسفانه چې دا لارې هغومره خراب دي چې هېڅ توجه نه ده په معمولي ورښتونو سره هم هغوی مسدودېږي او هغو کښې مشکلات را ټکېږي او د دې سیمې د خاک افغان خلک راتګ نه شي کولی. خاک افغان یې داسې ولسوالۍ ده چې له ډېرو سیمو ورباندې راغلي دي، هغوی خلکو ته هم مشکلات جوړېږي، که د روزګان او د دایشوخان او د سنګي مارشي او د عجي او د جاغوري او دا د لارې هم ټولې په خاک افغان غلي دي. نو لحاظه دغه پیام نه شرتي او مرکزي حکومت او له ولایتي ادارې سره به ستاسو اداره یو بحث پرې وکړي. وسلام به احترام.
بلې السلام علیکم، زه نور محمد انوري خبرې کوم د خوست ولایت د ترزی ولسوالۍ څخې څخه. زموږ کلی چې ده زموږ څخه چې ترزی ولسوالۍ صبری ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ تر منځ څخه ده. په درې وړو ولسوالۍ کښې د ریبا سیګنل کار نه کوي. نو زه د مخابراتو وزارت خصوصا د MTN شرکت نه هیله لرم خلال تا باید شبکه مکتا سیگنالونا فعال که انتنو ولیگه انتنونا ولیگه وی نکمینوال زیاد دی و شبکه دی رکم گری دا.
السلام علیکم دما د آزادۍ راډیو څخه ډېره ډېره غوښتنه ده چې دما پیغام نشر کړي. زه د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. زموږ په کلي کې دلته اربکیان دي، دغه چې ډېر سخت په عذاب یو. د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او ډېر ظلمونه کوي. خدای ګو ټوله خلک داسې ورسره په تکلیف دي. وسلام، که مو چیرې دا پیغام نشر کوم مهرباني به مو وي.
وعلیکم سلام ګرانه دوسته، ستا او د نورو هیوادوالو ستونزې مو دا دې خبرې کړې. البته په بېلابېلو خپرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره هم غږیږو. هیله ده چې د چارواکو لخوا توجه ورته وسي. د خپرونه په ټوله کې ستاسو د ټولنیزو ستونزو د اورېدو لپاره جوړه شوې ده او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زما همکار طاهر روشن د همدې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.